سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیژې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په اکس پاڼه کې لیکلي، هغسې چې 2024 کال رسېدلی، د سره صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوي. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریو پټک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پټک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړای شي خپل قلمرونه لا خوندې کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالستیک میزایلو دغه راز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیات د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 95 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی. خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلی او دای د بشر ضد جنایت بللی. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دغو غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنځشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښې وروسته دا پیښه یو تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخت غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښې عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنځشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرنی سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړۍ چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتري کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 د کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر صالح ال اروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبه ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلی چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اروری وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 300 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو له شنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده او په خاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې یعنی د القدس رول ډیر زیات مهم و. نو دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کومه پیښه چې په لبنان کې پرونو شولې اسرائیل د حماس یو لړ پولې چارواکي مړ ک نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځنی ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخه شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسماً د ایران د دخالت په باب څه نه دي ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ ته راکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورن کوي که نه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی. او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري، او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي. او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې که تر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي. اما بیا د امریکا خپل رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنی د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبې لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښې د افغانستان پر وضعیت تاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخاصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیښېږي، نو دا د افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي. او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او که چېرې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د غبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشری بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشری مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشری وضعیت کړکیچن وو، خو له وی خو سخت جمع روان دي. بل لوري ته بشری بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لکه کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي ویجاړ کړل د خړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسول په حال کې دی خدا کورنی اوږدمهاله مرستو اړتیا لري د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرمه ده دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون څلويشت ټنه بشري مرستې لیږدولې دي ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خواړه ونه لري د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تلژن کوي د په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د کاری لوجه زوریږي
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې خپل نومینه د اخیستي ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشري مرستې د پوینا اړو کسانو ته رسیږي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي کین خپل حق نه رسیدلی وسلام
د طالبانو حکومت وی پورستوی اونیو کې د گاونډیو هیوادونو شاوخوا 1000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل سوی دي د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 1000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سوی دي خو پورستوی کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې سوی او ویل سوی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنیدل شای بشری بحران لا سخت کړي دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډول سوي وو په داسل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکاری سره مخامخ دي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیباریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې مشتاست پر مختګ راکی او کتاب دی چې مشتاست سره ملګرتیا
د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقه دوه ډیر ښه بڼه ده
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کسلی کوال ارمان د لندو کیسو نوې کتاب چاپ شو
کتاب می خپل میرمنې خاطري ارمان ته ډالې کړې
په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دورې په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باندې
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره وي په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پرانستل شو دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسول مدیر نظر در سره شریک کړم د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، خوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمو نن ولیدل لیکنه ډیر ښه کار کړی ده او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار ده د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهم دی، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنی دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقعو هم خلاف و او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1100 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او د راسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر 2 بجې شاوخوا به نیولم. د ځای داسې حالت ته د سره رسیدلې و لکه د یو اختر مېناسي داسې یو شکل یې غوره کړی و. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو ولې دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي؟ پیغه خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامه ورېدو پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا فقط یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغاني چې کوم راځي ول سي هغه خلکو ته ډالۍ نه. نو دا چې خلک دې یو څه سره غوړي کم استعمال غني ودا خلک به شي ډیر وو، خو البته بل څه دا وو چې دا څه هم نو څه هر کتاب باندې غالي وو. که یو سړی مثلا د 2000 کتاب باندې غالي وو، هغه دا څه نو څه پر هر کتاب باندې یو غالي وو، بل چې د دې ټول څه دا پر سر باندې دا یو غالي وو. نو یعنی دا تقریبا شمه د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبرې کوله او زموږ د توقع څخه ډېر خلاف سودا یې وشوې. حتی یوه دلی به خبره دا چې په اول وخت کې موږ د دکاندارانو سره خبرې کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره تنصیب کړل. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاصه دوکاندار چې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه به هرې سره کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبی کتابونه ډېر، ځکه د ډېره فرح د ځوانانو د مکتبو الکان ډېره وتلي وو، هغو له دوه سره ډېره لیوالتیا وو.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا لس زره کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند ته نړیوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې، کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وو د خلکو د تشویق په مخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر سلو ډیرو کتاب پروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګي له چاپېدو خبرو، او د دې مجموعه د لیکوال نظر د سره شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرم په نوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګي خبري شوې دي، خو دای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط راچنل دي. څرنګه له دوی څخه به واور؟
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوي، لوستون کې نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي، یا د دمې سبب ګرځي، یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه پونوم د نصرت ارمان د لنډ کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس په د یو پخوانی کتاب پاڼې راوړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستای دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتنه شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي. د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه.